په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی، خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغه آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د بیان له مخې ښاغلی ام بینټ به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسي ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د پاڼه د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبه په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. د پاکستان د لویدیځ پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف اجرایه بورډ د اوکراین لپاره $1 میلیارډ پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیا ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 5.5 میلیارډ په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. او د ښځو ترمن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د 2 منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چیرې ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي. شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې لزوان شاعر حسرت بلال ولیزاده سره چې په شعر او شاعرۍ کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې راغلي. لها غزا شمار باندې دوه درې تیارې راغلي. مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅ دی چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې پادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولیزاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدائی زکر خو می پا لغمان ولایت که شروع کردی او اوس فیلن و پا جهان پانتون که در شریعت و پانزه محصلیم آخر سمستر یعنی پاتم سمستر آخری میاشد انشالله چه سکال تا خلاصی گتری در خیر سره
رازو در شیر و شایره برخی تا شیر تا بود چه وقت مخکره؟
کلا چه منگ در مکتب پا دوره که یعنی پا وم و آتم سمف که و نو هاگ وقت که بعد منگ پختو استاس چه کلا در منگ تا شیرون مانا کول در خوشحال خان خاتک شیرون و در احمدشاه بابا شیرون و پا پختو کتاب که هاگ وقت ندا دما شیر سر شوق علاقه پیدا سو در شیرون بجه مانا کول ما تا بسی و خاص انگیزه را کول نو هاگ وقت نما در شیر و شایری سر علاقه درلون
بیا لمرنه شیر تاسو کلا ولی که کدارت وید یا غش شیر پتا کلا
ول لمرنه شیر چه ما کلا ولی که نو خدای شاید دا کلا چه پلار می خبر سو نو اغا پغوصه شو ویده تا دی شیر و شعری وقت ندا نو تا باید وست لکه دینی در سونه باید وی اغا لمرنه شیرونه اغا چول متاسفانه چه کتاب شیر اتا وست فیزالا دیر شیرونه می لکتری ول تقریبا سالور پینزه کال ورستا بیا ما شیرون تا شروع وکره کلا چه لمرنه شیرونه را تا وست دل بیا ورستا ما بیا سالور پینزه کال ورستا بیا شیرون تا مخ
په افغانی ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت سوی دا ولې یعنی شعر شاعري د دې یوه برخه ده چې یو څوک په یوه برخه کې زده کړې کوي دا هم یعنې له قلم کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لرې نه ده ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ
تاسو څنګه اشاره وکړله چې دا شعر و شاعري خپله ځان ته یو هنر ده حتی موږ په پښتو ژبه کې کولی سو څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات سي نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زوره په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي که دا د هلکانو وایي که انجینو په برخه کې دغه مشکلات متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ستا ده نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي مثلا د پلارو د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شول او دې برخه کې اوس زموږ خبرو ته غوږ نه نیسي او که خبرو ته یې غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي په لومړۍ کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت خو موږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو عمرونه مو ډېر کم وه بیا چې کله ځوانان شولو یعنې عمرونه مو اتلس نولسو تر شلو کلو ته راورسېدل د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولاکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کومه دا مهمه کورنۍ په خوښه نه ده کنې ډېر شان دي چې ما په خپله یعنې کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه کول کیږي ځوانان داسې مشکلات سره بیا تبان مخامخ وي
څومره سخته درته تمامه سواله چې تاسو قلم را واخیست شیر مو ولیکه او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه څیرې سوله د څومره بده سر په تاسو وکړه آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو
بالکل کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ سي نو موږ هم متاسفانه زموږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتیږي چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زم د منفي اغېزو لاندې وم تر ډېره وخت پورې ما د شیرونو څخه لاس اخیستی وم بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شیرونو ته مخه کړې ده د هېواد په اړه دي په مختلفو ډولونو باندې شعر موږ ولیکل او بل زموږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي په مختلفو برخو لیکي څوک یې د هېواد پسې لیکي څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري یا په رهبریت پسې لیکي یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري نو متاسفانه زموږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې سته ده
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړی وي نو دغه د ژوند سختۍ یې همده ته الهام وربښي د شعر په لیکلو کې
په ډېر کم عمر کې ما ته مسؤلیتونه تر غاړې سول لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري ملګری راهنمایي کولم. د تکلیفونو زب د شیر په برخه په هیڅ نه پوهیدم، نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسم، د تاسو نه غواړم چې هغه شیر مو واورم چې په دې وروستیو کې مو تازه ویلی ده.
یو شیر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه یې هم نه ده پوره، نو یو شیر دا ده: خا سترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، اوس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور. نړۍ دیموکراسي غواړي، پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګیږم غورځیږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګیږم غورځیږم په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعرۍ ته، تاسو ویل چې په ډیرو نورو کارونو مصروف یې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در لغاړي ده، شعر او شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم، په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کړم، هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم، نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راسي باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ سره، یا په خپل موبایل کې کوم څه چې دریاتي هغه لیکي، وروسته د شعر قالب ته راولئ، او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنې اوس به زه کېنم شعر به ولیکم. څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي، هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي، هغه ځان سره یاداش کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکار اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم، په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. خو ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم، ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي، هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
اصول سره برابر لیکي، مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېد ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر داسې لیکي؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر. دا یو ډېر اوږد شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه، خو مقصد هغه د زړه درد، او هغه به مې راوخ کړ لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ. اوس الحمدلله، اوس بدون له دې چې څوک راسره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم، شاعران ګورم او د هغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پیژنم، قافیه هم پیژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکوي، او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابند یم، پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، درته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسو کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې لما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي، چې لکه منیر بنیرای ده، زموږ استاد یو مشهور ستوری، مطیع الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم، ګورم، همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخې ته کار وکړم.
بله، یو شمیر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي، یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولی چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولی دا کار وکړو. شعر شاعری کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي، شعر شاعری کولی شي؟
شعر شاعری خود داسې ده چې څومره انسان به جګر خونه ای، عمر زیاتیږي، او له تکلیفونو سره مخامخ، زما په ان هغه عمر قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډیر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولی ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی سی، شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یو تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی سي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی سي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري کولی سي تفریح ډېره وکړي، کولی سي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد یو ډېر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره هم نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی، دومره هم نه ده. نو
بله رابسولي، تاسو حماسي شعرونو ته اوس په یو شعر راته ووایه.
سحر یې را تړنګ کړلو ماښام یې را تړنګ کړو، سحر یې را تړنګ کړلو ماښام یې را تړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام مې را تړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه الهام یې را تړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې،
بله
خواږې خواږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا کل را پیدا شو ټول کلام مې را تړنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، ارمان یې راته ووژو مرا مې را تړنګ کړو. له هغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، له هغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو اسلام یې را تړنګ کړو.
ډېره زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي پلان لري د شعر شاعرۍ کومه برخه ډېره رانغاړي.
د ما غزل لیکل ډېر خوښیږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډېره ذاته ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډېر آرامه احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډېر دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد سعودي افغانستان یو مشهور او ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پېښوري، بلال بارکزل، د ډېر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډېر کار کړی ده. نو له دوی نه پکې مشورې اخلم، او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډېر کار وکړم.
تاسو سلام، نور زیات بریالیتوب غواړم. ډېره زیاته مننه.
سلامات سي، تاسو نه هم ډېره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمودن موړی ملګری هم غوړی دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پنځی ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکلا وایي:
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډیر خپل هم تشویق کولو او شعرونه هم زه خپله ډیر متاثر یم، ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي.
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده؟ ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي، کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې آتا بعض شعرونه ماته ایزم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډیر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ماته ایزم دي، او زه همیشه دغه شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډیر خوښیږي.
بله تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړی دي، کوم شعر به اوس راته وایي؟
دا شعر زه همیشه ځان سره لولم، دا هغه عنوان ده، او هغه سرټکی شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکه انځور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم، نه نه دا دروغ دی چې پښتون قوم ترهګر دی، نه وژنم میږی زه چې له حده ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي: نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم. چې دغه مصره زما ډیره خوښیده، او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم: زه په سوالزاره ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپله شخصا ما باندې ډیر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انځور موږ ته ډیر ښه په ګوتو باندې کوي، چې یعنی زه خپله ډیره خاص خوند وړم، او ما ته ډیر یو ښه احساس او روحیه را کوي تر څو زه نور خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي په همدغسې بل عرصې کې زه همدغسې نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدوي او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسو او همدغه برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسو. چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ما سره لوی شوی ده، ډېر په یو ښې روحیې باندې او همغه روحیه د دې موږ باندې تاثیر کړی ده، او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي. موږ کوشش کوو چې همدغه نه روحیه والو
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي، اته ویلې چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي. د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي، خپلو خلکو سره یې مرستې ته هڅوي، دا کارونه څومره مهم کېدلی سي؟ که ځوانان نور څه نسي کولی، هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي، دوی نثر لیکلی سي، نظم لیکلی سي، د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې، د ځوانانو په تشویق
په okay. داسې یو حالت کې قرار لرلو، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسیږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند وکړو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي. چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې ته اړ کېږي چې لاړ شي. مګر په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه را بخي، لکه مثلا خپله بلال دا زموږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دی لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګر دا په شعرونو کې داسې یو الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو. چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپله ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څه ووایم، زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینهوال یم. بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښېږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښېږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي.
بله ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ، څه به ورته وایې؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی، نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم. په شعر یې کره کتنه کوم، کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي. نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هېڅکله داسې احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوي لرم، او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش د ته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري، باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیډ کې پاتې شي، نو دا به ډېر پرمختګ وکړي، لری به نه وي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شی دی.
بله، د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر و شاعري چې ځوانان تشویقوي، دا څومره مفید تمامېدلی سي؟
دغه که موږ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډېره حده مفید تمامېدای شي، د ځوان ذهن لپاره هم یو ښه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان د یو شعرونه وایي چې په ده کې یو نوی نوښت دی، د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما په اند باندې دا ټولنې ته ډېره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی او زه توصیه هم دا کوم چې موږ باید خپله مبارزه همدغه شانتې برحاله وساتو. موږ باید پشانه شو، که موږ پشا شو نو موږ به ډېر وولېږو، ډېر وروسته به پاتې شو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، ښه وخت.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مدرے لپاپو بناس کم نچوڑان شی پاپو بو کے دے تصویر دے سرگو پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مدرے لپا کو بناس کم نچوران چی پاپو گو کے دے تصویر دے مارا قتل درا تیاچی فاصل با مارا قتل درا تیاچی جس پوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مٹھے لپا کو بنا چوران چھ پپو کے دے تصویر دے کاری تو ہم زما
وقت لوی قتل کرے کاری تو ہم زما قتل لوی قتل کرے دی دی خار پا منا رو کے دی تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دی تصویر دے تگے گرز مطلی لپا ہو بنا چوران چھ پپو کے دے تصویر دے دیدے سرگو پپر دو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپاپو بناس کم چوران چھ پپو کے دے تصویر دے